د ورځې 10 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګې او د ازادي میلمه مرکه خبريږي. په ایران کې د حماس ډلې پر مشر د وژون کې حمله په اړه یو لاند تحلیلي بحث هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ایران سپاه پاسداران ځواک خبر ورکوي چې د حماس د تونلارې فلسطیني ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل حنیا په تهران کې وژل شوی دی. د سپاه د عامه اړیکو دفتر نن سهار په یو بیان کې وویل چې په تهران کې د حنیا استوګنځای پنخه شوی او په نتیجه کې نوموړی او یو ساتونکی وژل شوی دی. په بیان کې د پیښې جزئیات نه دي روښانه شوي، خو ویل شوي چې وروسته به په دې اړه معلومات ورکړل شي. ایرنا دولتي خبري اژانس هم د دې بیان یوه برخه خپره کړې ده او ویلي دي چې مجاهد رور اسماعیل حنیا د پزشکیان د لوړې په مراسمو کې له ګډون وروسته د هغه پر استوګنځي د صهیونستانو په برید کې وژل شوی دی. ایرانی چارواکي اسرائیلیان د صهیونستانو په نوم یادوي. ارنا په یو جلا راپور کې د فلسطینی سما خبری اژانس په حواله د حماس د سیاسي دفتر د غړي موسی ابو مرزوق څرګندونې راخستې دي چې وایي د حنیا ترور به بې ځوابه پاتې نشي. اسرائیل تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ښاغلی حنیا له پیښې یوه ورځ مخکې په تهران کې د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي او نوي ولسمشر مسعود پزشکیان سره د هغه د لوړې د مراسمو په درشل کې لیدلی و. پزشکیان په دې لیدنه کې ویلي و چې له حماس ډلې څخه د ایران ملاتړ به له دې وروسته په نور شدت سره دوام وکړي. له خامنئي سره په کتنه کې حنیا د غزې جګړې ته چې نږدې لس میاشتې پرې اوښتي د اشارې په ترڅ کې ټینګار کړی و چې دا جګړه یو حساس او تاریخي پړاو ته رسېدلې ده او د حماس ځواکونه باید خپله اتلولي او بریا ثابته کړي. لدې څو ساعته مخکې اسرائیل ادعا وکړه چې د ایران پلاوه حزب الله د ملیشو وتلې قومندان فواد شکر یې وژلې دی. شکر د رواني اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن و چې 12 اسرائیلي ځوانان یې وژل. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویل نوموړی چې دا برید یې تنظیم کړی و په بیروت کې په یو اپارتمان کې په نښه شو. شکر چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د تروریستانو په تور لیست کې و. د حزب الله مشر حسن نصر الله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. اوس هم نور خبرونه. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي طالبان د جنسیت په اساس د ښځو په تعقیب او نیولو تورن کړل. رینا امیری په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسیون په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللې وه، د وینا پر مهال هغو محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار او تګ راتګ لګېدلې دي اشاره وکړه او ویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي او د هغو کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، لادرکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. په پرونۍ غونډه کې د ښځو د حقونو فعالې وحیدې امیری د افه د نړیوال سازمان څیړونکې میترا مهران او همدارس د بشري حقونو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار هم د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خپل د سترګو لیدلې حال بیان کړ. د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون لدې میرمنو غوښتي و چې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو وضعیت ورته بیان کړي او د راتلونکو اقداماتو لپاره سپارښتنې کانګرس ته واوروي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیروي د دې هیواد د خصوصي سکتور د ودې لپاره له افغان بانکونو او د سوداګرۍ خونو سره رغنده خبرې کړې دي. کرندکر په دې اړه تیر مخام پر ایکس شبکې لیکلي چې دا خبرې تیره اونۍ په دوبۍ کې وشوه. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلې دي چې د هغو نارینهو او ښځو ستاینه کوي چې د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او د افغانانو د ښې راتلونکي لپاره کار کوي. د افغانستان د خصوصي سکتور وده له هغو مسایلو څخه و چې د طالبانو د حکومت پلاوي د تیرې جون میاشتې په پای کې د دوهې په دریمه غونډه کې ټینګار پرې وکړ. او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مریدوف په اشقابات کې د طالبانو د حکومت له شارج دفتر فضل محمد صابر سره د ټاپي او ټاپ پروژو د عملی کار د پایل په اړه خبرې کړي. د دې هواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د ښاغلي مریدوف له قول لیکلی دی چې وای له هر څه مخکې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیک پروژه یا ټاپی ده. هغه له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د لیک د پروژې ټاپ او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل لارې یادونه هم وکړه. ترکمنستان ډیر لیوال دی چې د ټاپی پر پروژې کار ژر پیل کړي، خو داسې ښکاري چې نړیوالو مالي ادارو تر اوسه د دې پروژې تمویل ته زړه نه دی ښه کړی. سموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د آزادۍ راډیو اونیز پروګرامونه پیلېږي، خو له هغه مخکې په تهران کې د حماس د فلسطیني ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیا د وژل کېدو مسأله څېړو. هنیا نن سهار د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د خبر له مخې په تهران کې په خپل اپارتمان کې وژل شوی دی. سپاهي پاسداران په یو بیان کې ویلي دي چې له هنیا سره د نوموړي ساتونکی هم وژل شوی دی. تیره شپه اسرائیلو ادعا وکړه چې د ایران پلاوه حزب الله د ملیشو وتلی قومندان فواد شکر یې وژلی دی. د دې مسایلو په اړه د نور تفصیل لپاره د امنیتي چارو شننکی محمد اسحاق اتمر له برلین څخه په مستقیمه اړیکه را سره دی. اتمر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د هنیا د وژل کېدو اغیز به د غزې له جګړې وروسته د منځني ختیځ د کړکېچ لپاره څه وي ستاسو په نظر؟
مننه تکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. یقینا چې دا یو ډیر جدي انکشاف دی. زه داسې باور کوم تر یو حده پورې د فلسطینیانو یا د حماس د ډلې او د اسرائیل ترمنځ د یو اوربند هیله کېده، او دغه اوربند هم داسې یو نږدې توافق ته سره رسېدلو. خو متاسفانه چې یو خو اسرائیل لکه چې تاسو په خپل راپور کې وویلې، دوی د حزب الله په هغه جګپولي قومندانانو باندې حمله کړی، د بل خوانه د حزب الله ځینې ځایونه دوی بمباري کړي دي په لبنان کې، او دا وروستۍ پېښه چې اسماعیل هنیا تور شوی په تهران کې، دا نو یقیني ده چې د جنگ لمن به نور هم پراخوي. په دې معنا ده دا چې په ایران کې وژل شوی، په دې معنا ده چې ایران به د جنگ ته ورکش کیږي. نو په حقیقت کې د جنگ پراخیدل دا یو اوس یو حتمی خبره ګرځېدلې. زه فکر کوم چې دې سره به جو لبنان هم جنگ ته راکش شي، حزب الله او ایران هم امکان لري د دې د ځواب خاطر، ځکه چې دوی خو داسې چپه خوله نه پاتې کیږي. یقینا چې دوی به ځینې کارونه کوي چې هغه جنگ په یوازې دې چې سوړ کی، جنگ به نور هم په سیمه کې خور.
نو که جنگ خور شي، ستاسو په نظر دا به د دولتونو ترمنځ وي له اسرائیلو سره، او که یوازې اسرائیل او ایران پلاوه ډلې به وي؟
نه، زه داسې فکر کوم، البته اوس خو دا ډیر وختي دی، لیکن زما په فکر چې ایران هم دومره آرامه نه پاتې کیږي، ځکه ایران گرچه نیابتي ډلې لري په لبنان کې، حزب الله دی، خپل حماس دی او نورې ډلې دي، لیکن په دغه برخه کې ایران باید چې یا شاید چې داسې یو سیاسي موقف ونیسي چې هغه د ایران د اعتبار دپاره ډیر مهم دی، ځکه ایران په منځني ختیځ کې په ټولو مسایلو کې شامل ده، او ایران په سیمه کې یو منطقوي یا سیمه ییز قدرت ده.
اتمر صاحب، د اسرائیل مخالف ځواکونه مثلا امدا فلسطینی حماس ډله ده، مثلا په لبنان کې حزب الله ډله ده، د یمن حوثی یاغیان دي، نورې وړې او کوچنۍ وړې او لوی ډلې شته چې د ټول په سر کې تقریبا ایران دی. دوی کولای شي له یو بل سره لاس یو کی او که لاس یو کی څه کولای شي؟
ګورې اسرائیلیان دغه غواړي چې ایران جنگ ترا کش کی، ځکه د دوی د مشرانو په سرګندونو کې همیشه دا خبره شوې چې د مار سر ایران کې دی. نو داسې انګېرل کېږي چې یهودان نه غواړي چې دغه جګړه پای ته ورسیږي، او هغوی کوشش دا کوي چې د حماس د پوره نابودولو او د تروریزم د پوره نابودولو دپاره داسې کارونه وکړي چې په راتلونکي کې دوی خوندي پاتې شي، او دا د دوی هوډ دی. په مقابل کې دغه ډلې چې تاسو نومونه واخیستې، حوثیان دي مثلا، حزب الله دی، حماس دی، دوی داسې مستقیم په جبهه جنگ کې به هم برخه واخلي، ځکه چې د دوی جنگ خو ګوریلایی او پارتیزانی و د خراب او تراب جګړه ده. لیکن احتمال دا کیږي چې ایران تشویق سی چې جنگ ته داخل شي. خو دا به ډیر ستونزمن وي د ایران لپاره، ځکه چې ایران نشي کولای په ټوله سیمه کې دغه جګړو ته ورشي، او دلته نور هیوادونه دي چې ایران سره نږدې دي، لکه روسیا دی، چین دی، او کېدای شي ځینې نور هیوادونه. دغه هیوادونه بیا ایران به پرې نه دي چې یو داسې یو عیار جنگ ته دوی داخل شي، ځکه بیا دوی هم مجبور دي چې په دې جنگ کې د ایرانیانو مرسته وکړي، او دا جنگ به ډیر لوی شي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه اتمر صاحب، حماس ډلې ګواښ کړی چې د هنیه غچ به واخلي، او ایران هم ویلي دي چې امنیتي چارواکي په دې اړه غونډه کوي او پریکړه به کوي چې څه ډول د اسرائیلو د برید ته ځواب ورکړي. څه کولای شي دوی؟ کلان راته وایست لطفا.
زما باور داسې دی چې ایران په دې باندې پوهېږي چې جنگ ته ورتګ د ایران دپاره کوم سود او فایده نه لري. ایرانیان تر اوسه پورې په نیابتي جګړه کې اخته دي، او که دا مستقیم جګړې ته دوی ور داخل شي، د ایران لپاره ښه پایلې نه لري. او اسرائیل، امریکا او د دوی پلویان هم دا غواړي چې ایران مستقیمه جګړې ته داخل شي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د امنیتی چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر و چې د منځنی ختیځ د روان وضعیت په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. په پاتې خبرونه کې لومړی تاسو د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام تاندې څانګې اورېدو ته رابولم، او ورپسې به د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه خپره شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره اتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. اتل خان د کڅنګې چلونوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 403 کال د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شو، او په عمل کې ثابت کړه چې دای په رښتیا اتل دی. راځو اتل خان سره مرکې ته. اتل، په پایل کې درته وایم چې لڅ وخت دی هوډ دا و چې تاسو باندې کانکور په ازموینه کې لوړ نمرې اخلي.
ولې سم صنف کې ومات سم هوډ کې چې زبا د خپل وخت کانکور یعنی د 403 کال کانکور کې به زه تر ټولو لوړ نمرې اخلم او لومړی مقام لاسته راوړم. نو لسم صنف نه خپل د امدګین ته شروع کړ تر څو چې کانکور مو
ډیر ښه درته وایي چې کوم مزامین دي زیات ویلي.
وکړونه کې یعنی زه لسم او یو لسم صنفونه کې ما درس ویلي. ما ډیر په ساينسيات باندې کار کاوه، بل خصوص په الجبر او هندسه یا مثلثات فزیک او کیمیا باندې. بیا ورسره کله چې ما د کانکور امدګی شروع کړ زه هغه وخت دولسم صنف کې وم، چې ما ساينسيات ویلی. نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علوم او ترڅنګ السنه او جیولوژي باندې ډیر فوکس کاوه او دا علوم ما ډیر مطالعه کول. بیا تقریبا د اخیرو درې میاشتو کې چې کله کانکور درې میاشتې پاتې شوې، نو ټول ساينسي او السنه جیولوژي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړل.
ډیر ښه درته وایي چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول نمره سي کې د شوق سره او درس د خوښیده
لورکونه نه کورنۍ له خوا د درس په بخش کې زړه زیات تشویق شوی ومه. د اول صف نه مال درس سره شوق مور می پلار می ترونه می نو همدا او چیزی لاول صف نه ډیر زیات درس تشویق کړی ومه. لو اول صف نه می درس سره شوق پیدا شوی.
تاسو ویل چې کورنۍ تشویق کوله په درس کې چم راسته سره کوله، مثلا سره چې په خوندي کې تر وخت پورې د کورنۍ مرسته ضرورت لري چې زینې مزامین سره وای په کور کې چا تاسو سره درس ویلې کور کې؟
طبعاً کله چې زوړ کایو نو مشکلات می ډیرو. البته لومړی سر کې خو می مور خپل کومک را سره کاو، پس څنګه می مترونه هم ډیر زیات کومک را سره کړای، بل خصوص کله ما دریم او پنځم صنف ته سوي امتحانونه ورکول. نو ما سره تقریبا دریم شلو به زمي وخت نو فقط دریم سه بعد ما درس ویل او بیا امتحان ورکړای. د موده کې ما سره می بیا ترونه ډیر زیات کومک وکړ، دلی په کومک ما وکړل سوي سي دا دوه نه سوي امتحانونه ز په کمی به توګه پاس کړ.
ښه، یعنی تاسو د سوي امتحان هم ورکړای دي؟
بله او بله او
درته ویل سي تاسو کلانی هستی چې کله با اول ټولګي د پانتون کې تاسو کې نه یې؟
زه اوس تلس کلن یم، د جوزا میاشتې په شپږم تاریخ تلس کلن شو.
ډیر ښه، بل خبره به یو ځوان ډاکټر یاستی تاسو. دا وایي چې ډاکټری مو خوښېدله او کدا چې هر څوک غواړي چې ډاکټر سی او انجینر سی په دې حساب راغلی او کوم خاص شوق سره و؟
ما د رشدي سر شوق لاول صنف نه د استاد موږ نه پښتنه وکړه ستا چې انده کې غواړي زنه شي جوړګي. نو کله چې د ما نو بت راورسید نو ما مغه وخت مورته لیست زه غواړم ډاکټر سم. نو ډاکټري سره مې شوق لوړ وړ کونی نه.
اوس ډاکټر تاسو په کومه برخه کې غواړي چې خپل تخصص واخلې؟
د دې په اړه څو نظریات د سره چې ډیر لیواله ما هغه د قلب بخش.
ولی قلب بخش
زموږ په هواد کې د څه مختلف بخشونه کې البته ډاکټران سره خو د قلب بخش کې البته ستا خو دومره زیات نه دی کار کمم دی او باز بیا دومره لایق هم نه دی. نمازان سره دا هوډوک چې زه به قلب بخش کې ډاکټر کېږم او ډیر د سخی لایق او تکړه ډاکټر قلبي مرزونه چې لري نو د خپل مرز د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفر وکړي.
درته وایي چې کله مو چې د تپان ځای خلاص ک بیا به نور زده کړو ته دمه ورکوي ک څنګه؟
بله هو، زه غواړم چې د تپ بخش کې چې څومره درسونه تر هر کچه پوری غواړم پکې مخته لاړ سم. البته کې موږ په هیواد کې غواړم په زمينه برابر سو کنه زموږ په هیواد کې نه خارجي ملکونو کې. نو البته زه به کوشش کوم چې تر اخیر مرحله پورې د خپل زده کړې سرته ورسوم.
د تاسو د مکتب دورې تر ګرځو کله به چې ټولګي رخصت څخه کور ته راغلي څو ساعته په کور کې مطالعه کوله؟
اول وختونه کې چې ما درس شروع کړو څلور نه تر پنځو ساعتونو به ما درس ویلې، خو کله چې کانکور امدګي مې شروع کړی و نو تقریبا د 14 نه تر 14 ساعتو پورې به ما درس ویل.
درته مشکل نه و دومره اوږد مهال درس ویل؟
البته خو لکه څنګه چې تاسو په هیګي د ما هدف هم ډیر لوړو نو تبا دومره لوړ هدف به له سختو یو مشکلات لا سنه راځي. نو خپل هدف په نظر کې نیول د دې هدف لا سره وړلو لپاره مجبور وم چې ما ډیر کار کړی وای.
څومره شپې په ویښه تیرې کړې دي، څومره د دوستانو محفل ته واده ته کوزدي ته او نور مراسمو ته نه تللی د دې لپاره ستاسو درس وای؟
په پیل کې خو د مراسم او ودونو د پارټیانو خبره د امادګۍ جریان کې زه هیڅ نو مراسمو ته نه تلم کاغه ودونو او کوزدي وي ک د ملګرو پارټیان وي. نو د درسونو جریان کې خو زه خطا نه تلم. بعضی کله کله شپه به داسې کېدله چې ما درسونه به پاتې وو یا به راباندې ډېرو، بیا به تر دوه بجو دوه نیم بجو به کېناستم. خو په صورت عموم زه به د شپې تر لسو یوولس بجو پورې ناستم.
معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلې ویښ کېناستلی، خوراکي باب به کوم شیان د سره وه؟
داسې خاص شی نه و البته، خو لږ داسې خواږه به مې ځان سره ساتل او قهوه به ډیر استعمالول.
هدف می دا و چې مغزیات د څومره خوړلی دي؟
مغزیات می استعمالول په خاصه توګه چارمغز. چارمغز به ما نسبتا ډیر استفاده کول، تر څنګ چې دی ستړی نه سم او خوب می وینه سي، نو دې تر څنګ به ډیر قهوه استفاده کول.
ډیر ښه. راځو کسانو ته چې دوی غواړي لکه تاسو غوندې په راتلونکو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې اول نمره سي، ډیرې نمرې دوی واخلي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایه؟
طبعا هر څوک دا توانایي لري، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی د اول دی ونه درسي د لوړ هدف تعینولو نه هر څوک کولای شي. دوی د اول ادم یو هدف دی وټاکي، بیا نظر هدف ته سیدي څومره لوړ هدف ټاکلای دا غو مطابق به اتکار وکي. لکه څنګه چې ماته سمخ کې مویل چې ما هدف ډیر زیات پړو، نو سره له ډیر مشکلات او مغزي ستړیا او سره بیا هم زه مجبورم چې ما ډیر درس ویلای. نو دوی ته مې توصیه هم داده څومره سیدي لوړ هدف ټاکي هغه په نظر کې ونیسي، داغه په اندازه د برنامه ورته برابر کړي او هغه مره درس وایي.
یو بل موضوع چې هغه ډیر زیاته مهمه ده، د فکر او اعصاب او آرامیدل څومره مهم دي د درس په زده کړه کې. په دې وروستیو کې افغان ځوانان له بیلابیل مشکلاتو سره مخ دي. یو علت دوی ښه درس نه وایي، دوی وایي چې موږ ذهن آرام نه ده، فکر مو آرام نه ده. آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې؟
دا طبعا ډیره مهمه خبره ده چې ذهن کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو، ذهن باید ډیر زیات آرام وي او ټولو منفي شیانو څخه ډیر زیات لري وي. نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنیو څخه هیله کوم چې تر څو دوی خپل اولادونو ته داسې یو زمینه برابره کړي چې تر څو دوی له منفي انګیزو څخه لرې وساتي او تر څو دوی وکولی شي په ښه آرامه مغزو خپل درسونه ووایي. ځکه که چېرته مقایسه وکړو، هغه کس یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشویش کې وي او یو هغه کس آرام وي، نو که چېرته دا دواړه درس کښېني او دواړه یو یو ساعت درس ووایي، نو زه په دې مطمئن یم هغه کس مغزي آرامه دي. نو دې یو ساعت څخه کولی شي 50% 50% استفاده وکړي، خو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره ده 10-15% هم شاید خپل درس په ښه توګه زده نه کړي. نو والدینو او کورنیو څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه یې وساتي تر څو دوی خپل درسونه په ښه توګه زده کړي.
ډېر ښه. خپل ځوان څومره کولی شي ځان ته ماحول آرام وساتي؟ مثلا تاسو په افغانستان کې اوسېږئ، همدغه ستونزې چې نور ځوانان یادوي تاسو ورته ستونزو سره مخ، خپل ځوان څه کولای شي چې خپل مغز آرام وساتي؟
زه دا یو توصیه ورته لرم چې دی ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنونو څخه ځان لري وساتي. او البته زه دا توصیه ورته لرم چې دی سمارټ فون نه استعمالوي. مختلف اپلیکیشنونو کې مختلف ډول د مختلف جامع خلک ویني، چې البته کله کله د احساس کوي چې دا خلک د ژوند لحاظه لمنه پورته دي، نو دا د ډیره منفي انګیزه ورکوي. چون مختلف ویډیوګانې دي مختلف بخشونو کې دي، نو زه دوی ته دا یو توصیه دا کوم چې د مختلف اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه د ځان لري وساتي د درس په جریان کې. او بله دا چې د درس په جریان کې دوی اکثره کوشش وکړي چې ځان په مطالعه بوخږي، کور او د کوڅې اکثره د هیواد حالاتو د ځان نه خبروي، د ځان په مطالعه بوخږي، شاید وکولی شي چې له ډېر منفي انګیزو څخه خپل ځان وساتي.
یعنی هدف مو دا ده چې ټول فکر باید درس ته، نه د ژوند نورو چارو ته.
بله حتما، چون دومره وخت هم نه ده، یو کال 15 میاشتې 14 میاشتې دیدی دا برنامه له ځان سره وساتي، خپل درسونه ته د پلان جوړوي که چیرته بیکاره کیږي یا د ستړی کیږي کومه د مسیا او کومه تفریح سي دی کی دګین د خپل درسونو په اړه فکر وکړي، د خپل درسونو د تقسیم اوقات په اړه فکر وکړي تر څو د منفي انګیزو څخه وساتل سي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ، په ژوند کې نورې بریاوې هم درته غواړم.
مننه ډیره زیاته، تشکر.
د اتل خان نږدې ملګری نعیم الله وایي چې د بکله د اتل کوښښ او هلو ځلو ته کتل له مخکې پوهېده چې په سږنۍ ازموینه کې باید د ملګری اتل اول نمره وي.
اتل ماشاءالله خپل درسو کې ډېر لایق و، یو معین قوانین یې درلودل، همیش خپلو درسو کې موافق و او کامیاب و او ډېر زحمت ویسته. مثلا د درس طریقه او بعضې مثلا درسی مشکل بم درلودم دنه بم پوښتنه کوله. کله چې د کانکور نتایج اعلانېدل هغې نه یو 15 دقیقې مخکې فکر کوم دی ما سره وغږېده، هغه دو ته ما وویل، ما ورته وویل ان انشاءالله ته لومړی مقام کې راځې او بل چاپ درېو کې خو سل په سله راځې. کله چې د نوم مې ولیدې چې په تلویزیون خپور شو نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوه، ډېر هیجان احساس مې وکړه، ډېر خوشحاله شوم. یعنی
د ساين
ساينسي مزامینو استاد امید شیرزاد وای چې د زده کوونکو په ډله کې اتل خان داسې کس و چې درس ویلو ټول اصول په پام کې نیول. هغه د خپلو خبرو په آخر کې نور ځوانانو ته هم یو مشوره لري، خو په پیل کې د اتل خان پاکله ورناورو.
اتل جان زبنگ سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګردو، زبنگ سره په کورس کې تقریبا د لسم یو لسم د زبنگ سره درسونه ویل، فری سنفونه ټول خلاص کړي ول. ساينس چې ورته کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي، علاوه د کورس د مزامینو څخه اندلته په خارجي نصاب باندې یو مقدار په شکل د تقویتی کار کېدل، د ترکیه د نصاب څخه او د ایران یو بازي برخه نصابونو دی باندې کار کېدل. اتل جان دا ټول خلاص کړي ول او رسول دین چې ولسم سم نه فارغ شو، دولسم تلاړو به آمدگی سم سم سره شروع کو، په آمدگی سم کې مکمل دوره تکمیل کړل او الحمدلله چې امتحان ورکړلو، هغه د چې نتیجې نن تاسو موږ هم ګورو.
نو استاد تاسو په نظر دی اتل کامیابی هغه راس پڅ کې و؟
اصول د درس تسې د کانکور ازموینه چې د خو یو رقابتي پروسه ده، علاوه د دې نه چې د شاګرد لیاقت دی یو غټه د افغانستان یا د هیواد په سطح باندې یو ډیر غټه رقابتي پروسه ده. اتل چې یو ډیسپلین هلکو، یو ډیر با ډیسپلین شاګرد او هغه د خپل مزامین چې کومول د دې تکرار به ډیر کول، او همدا تر ټولو غټ راز د کامیابی دو او د بری تر ټولو غټ راز همدا کیږي. یو دا چې په ټولو مضمونو باندې دا برلاسه وو، ورسله هغه به دا تقریبا د څه فکر وکړي چې هر مضمون قرار د دې خپل د قوله چې تقریبا لس دفعه دولس دفعه تر پنځلس دفعه هم بعضي مضمون د تکرار لوستل، خصوصا اجتماعي مضمون.
bale نور ځوانانو ته چې غواړي د اتل په چیر لوړی نمرې واخلي، د تاسو مشوره به د استاد په صفت سوي
د ساينسي مضمون د استاد په صفت او د کانکور د امادګۍ د استاد په صفت ټول ځوانانو نه مهله دادا چې غواړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډون وکړي او دغه پروسې لار نه غواړي چې د افغانستان په هنتونو ته لار پیدا کړي. نو مهمه خبره ده چې د لسم صنف نه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي، خپل ساينسي مزامین د تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغيږي او دوی لسم تزي دوی د خپل ټول ساينسي مزامین چې په دې کې ریاضیات هندسه مثلثات کیمیا فزیک بیولوژي دا ټول شامل دي، دا ټول دی باید خلاص کړي. ورسره هغه نه چې دولسم سم ته دوی کامیاب شول او د دولسم سم مکمل کال دی، دوی به یو آمدگی کلاس ونیسي او آمدگی سم ونیسي، او ان شاء الله العزیز چې ارزو لرو د ټول ځوانانو څخه چې هغه هم د اتل پشان په کانکور کې تر ټولو غټه او جګ نمبر لاسته راوړي ان شاء الله.
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري، کچېرې تر خپل توان او امکانات ورته چمتو نکړي، لا اولادونو څخه اتل خان نشي جوړېدلی. رازو د اتل خان د تر واحد الله رحیم زوی خبرې هم د اتل د دې ستر بریا پاک لاوړو.
ټول ګورو خپل کې دا ویل سم چې د اتل ټول کورنۍ تعلیم یافته ده، ځکه چې کله هغه ترونه دي ک دغه نیکو ک دغه غور نیکو دا ټول زموږ لري پښته تعلیم یافته دي. اول خو د دوی نه متاثر سوی ده، بل د خپل کالج د په نومړي سیمفونی کې جوهر دا او چې د یو نمره کې خپل سیمفو کې طبعا موږ فوکس په زیات پیو چې د نوې سره جوړي خپل درسونه کې زیات بست ډیسپلین لپاره موږ ورکول غواړو کې، او همدارنګه دین ته هم متحد دوه دین کې هم کوشش کول، منځنه خپل وخت او مدرسو ته وته جماعتو ته پته د مکتب تر څنګ نور زده کړې جنرال مطالعه هم لري ده. نو دا عامل چې موږ هم سره مرسته وکړو د مدرسي هغه تاسو موقعات برابر کړ درسي ځای مرته پیدا برګ هم دا و چې د کانکور مې وره راغی
کله چې د امتحان ورکاو امتحان ته ورته دا وخت بیا تاسو دای هڅاوه چې باید لوړی نمرې واخلې او که په تمه وې چې نتیجه وګوري.
طبعا دا چې کله درسونه به ویلې ما دګینې ولا موږ به همیشه ورته ویلې چې تانه څه جوړیږي د هڅاوه د سره درسونه کې مرسته کولې د تم وخت ورکړو د مسولیتونو اخیستې او کله چې امتحان ته موږ پر ډاډ ورکړ چې ان شاء الله مشکل نشته ور خطا نه سي، او د خپل ډاډ او د ویل چې زه په خپل ځان باور لرم چې ما درم ان شاء الله چې خلک وایي چې کانکور ازموینه د خلکو خطا کې ان شاء الله زه به نه ورته کې نو زم ډاډ ورکوب د امتحان شم د خوب کو د ویل چې نه مطالعه کوم خو کوم زکه سبا د امتحان سانه کې به فشار لاندې یا به خو بیا باندې نه سينو پورا ډاټ سره دی راو د کورنۍ ډاټ هم سره وته به.
تاسو په کورنۍ کې آیا نور کسانم کله چې مکتب کې او بیا په انتون کې او اول نمره او دوم نمره او دریم نمره کې دلته هم تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یو روشن فکره کورنۍ ده، په درجه کې نور کسانم اتل غوندي وکړه څنګه؟
بله مونږ پرونه اته زخپل هم پروډوسر سم وکړ نو درجه تر لاسه کړې ده. همداسې نورونه دي ضرور رحیم زوی د سی په ټاپ 10 کسانو کې راتل نه سي سي کې همدارنګ ورونو په هند کې میرویس رحیم زوی زده کړې دي، مشهور محمد رحیم زوی هم ماسټر دی ټول په خپل وختونه کې بل مکتب کې موږ لګینې ولې پانتونو کې هم ټاپ راغلي دي هغه او شاته تاسو د کوټه مخه اعظم کمپیوټر سره چې هم ایولو یا تر ویلر نسبته موږ له یو دغه د زمو زیارو د کوششونو
ځینې کسان وایي د لیاقت ارسی وي په ارس رسیدي خلکو ته نو تاسو نظر می وخت چې دا ارسی د خپل کوشش
ښه تبه مې ارسی وسی چې موږ والد صاحب سلام محمد رحیم د معرف سره ول مطالعه ول درس ډیر زیات مینه لرله الحمد الله ملو چې یو نظر څه هرسی ورته ورسم او بل زوق شوق دی تل هم زیات ور سره نو تبه څه یو اړیکه ور سره ولري
ځینې کسان وایي چې کله اقتصاد خراب وي نو په کورنۍ کې هغه کینجلی وی کالک وی سم از دغه نس کولای چې اقتصاد خراب وي خراب اقتصاد څومره په ځدک باندې اثر کولای شي
تاثیر کې منتدا باندې نس کېږي چې اقتصاد ضعیف وي تانی مونږ کې تا که زموږ اقتصاد وګورې زموږ اقتصاد مر نورمال اقتصاد نه خي او نه ډیر بد وي ومنتا والدین باید پوره قرباني ورکړي پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومان او خپل اولادونو ته زمينه مساعده کې چې دوی زده کړي وکړي ستا مشکله ستا خدای له هزار نه چې دوی تعلیم سره خدمتمانی وکړي اكو د کچې دوی د خپل ماشوم اولاد پری دي زمينه مساعده نه کینو دا هغه تنیافتنه د ناتالمي تاون ډیر د کچې د بدو کارونو ته لاس اچي نو باید لیکت زیار سره وباسي اته باندې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې زیاتره کورنوي سرسته خو همت نه باید زده کړي ورته وکړي اته کوی که خپل دوی سره کوم کې یو څه کومه کولای شي په انده کې څه جوړ شي
تجربه خو درې ده چې کله یو څوک درس وایي نو پاره لات کې ویلی شي یعنی تاسو موري ام د سی او څو وایي
بله بله درس پاره وخت ویل کیږي یا که اقتصادي وضعیت خراب دي کورونه کې د کانکورم او نمرګان چې راغلي او طبعا د ډېر غریب کورنۍ څخه ځکه دوی زیار باسه لري کورنۍ زیار وسه باسه لري هغه د پام استلا په یو ډوري وخت سره تیر کړي مونتا درس ته وخت ورکړي دا په دې معنی نه چې خان زوی او نمرې د غریب زوی دني تعلیم دا ایکسکیوز نه مني ایجوکیشن دا بانه نه سیمانه لیدا بانه نه سکره ده تبن باید تکلیف کې په حال حالت کې
یو بل څه چې اکثره کسان وایي کنه هغه څومره د زده کړې خان ګرځیدل سي مثلا ملګرو سره ګرځیدل بیرون ګرځیدل سوشل میډیا نه ډیر استفاده کول څومره د درس خان ګرځیدل سي
اولنه خمی سال د امام راره تل خان هم زوی ده زکه د لیوانو سره نه ګرځیدل د سوشل میډیا نه سیمه بل طبعا مت منفي کته دي وکړه چې د هوډل وړي هدف وړي نو دا یو باید زده کړو ته وخت ورکړي دا باید لاندې وړاند ګرځیدا څخه منسي سوشل میډیا څخه لري وسیږي ټلیفون څخه لري وسیږي هغه وخت چې د ملګرو سره کېنی یا سوشل میډیا استعمال کړي درس ورکړي نو مثبت نتیجه بولل هغه وخت چې د کانکور امادګۍ درسونه وایي یو ځان هدف سره سي نو د سوشل میډیا څخه لري وسیږي نن سبا زموږ ځوانانو تاسو ویني چې زیاتره ټیک ټاک مصرف دي چې ډېر د ناکامۍ او د منفي توګه لور ته روان دي نو که مثبت ګټه د وخت مثبت ګټه مستخدم دي په دوره کې ګټه وانه خلې ډېر بخې کې د 500 نوې تر 57 معلومات له ټکنالوژي څخه د سبا خلې ټکنالوژي نړۍ د معلومات لیکچر یا کورنۍ دند له انټرنیټ څخه پیدا کیږي دا ستا خو که د لسم یو لسم دو لسم سم په بل خصوص په دې وخت کې استفاده ترونه کې خپل درسونه مطالعه وخت ورکړي نو دا ډېر ښه
افغانستان کې روسي بدلون د دې عمل ست یو شمیر ځوانان له درس نه زړه تورې سول اسې زړه نه کوي وايي هغه کسانو چې ویلای چې سول کاري چیرې دفتر چیرې څونه جوړ سول سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي لکه اوس طالبان حاکم سوي دي د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او د ځوانانو به درس ته غوڼه علاقه نه کیږي لکه په خوایتي خودله تاسو څه وایي ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی آیا دا خبره چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نه زړه تورن کیږي په امه خبره نه وایي درس په دې اکلر ته وغږیږي
طبعا د سیاسي بدلون په افغانستان کې راغی او هغه ځوانان څنګه هم یې الله صبر کړه درس نه ورستګی نه سپورې اقتصادي مشکلات سره مخ شو اما هوډ نو باید د بیرته ورو ورو خپل درسونه سره وکړو چې دا چې اوس په کورسونو کې زده کړې ورکوم خپل درسونه وایم
که وځي ورته وایي ځوانان ته به تاسو پیغام څه وي چې په هر ډول حالت کې خپل هدف تعقیب کړي
پس تاسو سم کولای دی د افغانستان او بد حالت کې منتظر ځوانان لري چې خپل هدف ته ځان رسوي کوم د نړۍ ځینې مشهور چیرو ګورو په ډېر بد حالاتو کې ځان نړۍ ته رسوي دی هدف فټا کې په هدف کار وکي نه منفي شان لري وسی کې منفي عواقب ته دا چانس ورکړي چې د مغزو باندې بد تاثیر وکړي ذهن کې دا نظری نه پدې چې هدف باندې بد نظر تاثیر وکړي نو دوی همیشه ځان ته مثبت انرژي ورکړي مثبت نظریات ځان ته راټولې خپل هدف ته کار وکړي حالت بدلیږي دنیا کې یو حالت خپل حالت نه پاتې یوازې له خدای څخه. طبعا حالت بدلیږي، دوی به خپل کار وکړي، خپل درس وایي، ان شاء الله وخت راځي چې دوی به ثمره دې شي ویني.
بیرته راځو د اتل خان پاکله وروستۍ پوښتنه مطرح کوم. پر راتلونکي کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپل خلکو ته ژمن اوسي؟
دا د اتل کورنۍ، د اتل د پلار، د اتل د نیکه، د اتل کاکاګانو ارمان چې اتل یو لوی ډاکټر اوسيږي، خصوصا د خواهش دا و چې دی باید زړه متخصص اوسيږي او په افغانستان کې خلکو ته خدمت وکړي، ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوی لپاره نور ملکونو ته ځي. حتی که هغه ډاکټران سی وي یا سینوي، خاص یو نظریه دا جوړه شوې ده چې خارج کې ډاکټران ښه دي، دا ښه دي او عبد دي. د اتل د ارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر سي، خپل هیواد کې غریبانو، پښتنو، افغانانو، ټولو افغانانو ته خدمت جوګه وګرځيږي.
ډېر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تشکر، خیر سیمان.
درن دوستانو، دا و د دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کی چیست الله مومال او ملګری.
د ازادي ملمه نذیر احمد د نذیر د ازادي ملمه پروگرام تشرغلست. تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکشو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبي او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړي دي. د پروگرام تشرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست، څه بدل سوي دي تاسو په شاعرۍ کې، تاسو د شاعرۍ پرنګ کې مهرباني
ټولو ته، تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. اله دا هر څه خوي مننه. ځینې وخت کې وطن لري والی که غواړي که نه غواړي، ډېر هغه څه دلاسه ورکي چې هلته یې ویني د ټولنې په هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی، هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بیرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بیرته یې بیانوي. کله چې یو څوک دې هغه ټولنه کې چې زیږېدلی وي، لوی شوی وي او د هغې نه ووځي، کیدای شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي، هغه وروسته وویلی شي، خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د بېوطنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کیږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانی ستونزې بیانوي، هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی، او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده، که غواړي که نه غواړي، دا به یې په شعر کې راځي، چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي. خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده، ټوله هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم، یا په هغه ټولنه کې وې، نو هغه مې راخیستې دي. او کیدای شي وخت ونیسي. البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو، د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کیدای شي یوه پیښه نن وشي کې دغه کوم پیښه انځور چې دی، تصویر چې دی، دغه دا حالت چې دی، د درد او یا خوښي هر څه چې دي، دا ستا لاشعور ته ولاړه شي. په لاشعور کې کار پرې وشي وشي وشي، هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي. وروسته یو کال، دوه کاله، درې کاله، یوه میاشت، هر څومره ډېر وخت چې ونیسي، دغه موضوع پخه شي، تصویرونه پخه شي، نور اړخونه یې ورته راپیدا شي، وروسته به شعر شي. نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وې، که څه هم کلونه کلونه وتلي، خو د بېوطنۍ درد یو څه شته. کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی، دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کیدای شي هغه کسان چې ټولنه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني، خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزه به ورسره ملګرې وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي د کله ناکله داسې فکر کېږي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي، خو له وطنه لرې والي کې سړی
ولی زیات حساس کیږي او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغه کسانو چې په افغانستان کې د نن دی پر دوی زیات پر رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ.
څو خبرې دي کله کله یو څوک چې د یو پیښې دی یو بعد پیښې په مانس کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه به هر چی وي ترې په دې معنی چې چیرته د یو مور یو پلار یو ملګری یو څوک د ستونزې نه بهر وي هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره اخ نه کېږي خو د یوازې د ځان مسله به وي خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کېدای شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه ځکه چې ډېرې ستونزې وي دا هم یو علت دی. هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره تاوان به ورسوي دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله هغوی به هره کتل ورته په ښه ډول کېږي ټول اړخونه یې سنجول کېږي کېدای شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوې طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري چې کېدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي ډېر عاطفي وي نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا هم امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي اول دغه شی مهم دی وروسته د هغې نه هنر راځي. کېدای شي هغه کسان چې د هېواده بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي لکه د سر د خطر ستونزه ده د لوږې ستونزه ده د بیکارۍ ستونزه ده د دا ستونزه ده دا کله چې هواري شي نو بیا کېدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي. البته کومه خبره بیا هم سمه رسولې وي.
نظیر صاحب افغانستان د هغو هیوادونو دی چې لڅبان دي څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی او په همدغو کلونو کې بیلابیلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. ته فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر سوي دي تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی او عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم درد او ستونزو شاعري ده. یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یو ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به یار و نگار و د جام و د دې خبرې کولې سره. البته که څومره چې زما په یاد وي نو څومره چې ما لوستی دي خو دا وروستۍ شاعري چې ده تر ډېره پورې که فیصدي سره راواخلو ډېره فیصدي په جګړو ده په جنګ ده په مرګ ده په وژنو ده په ستونزو باندې ده. کېدای شي پخوانۍ شاعري کې یا په مجموع کې په ټولو ادبیاتو کې د لوږې د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوې دي خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه جګړه ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې ستونزې وي دلته جګړې ډېرې اخیست کړی دي په طبیعت.
په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته شول سوي دي که یوازې ګیلې او مانی دي.
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا څه خاص شوي وي خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لار نه راخیستل کېږي یوازې هغه ستونزه ویل کېږي خو کله کله دغه ستونزه بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزې نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي کله چې ځوانۍ ته راورسېږي دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي د یوه مرمۍ ووژنې هغه ټوله خواره ایست شي کېدای شي دغه ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي چې وخت که نه چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره کېږي، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي.
بل ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي، په دې اړه کې یا څه راته ووایس چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه؟
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار وو که کلی وو د دې جګړې قرباني وو. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هره ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلی ستونزه نه ده. موږ څومره بې احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو 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 اورو. کېدای شي دغه مسله به چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم اورم اورم، او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راوړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې. زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځانمرګ شوې امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اوروژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یو مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو، په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لري پیرکي خرڅول، د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی. خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 50 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې غږ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مگر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي. زمي پر خپل مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خلې نه راوتلی نسی. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی. نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړه سوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تا نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخ ته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي، او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي، بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی طرح هم ولري. یعنی معنا که چیرې د یوې لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي، هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نوي ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې دپاره خلق شي تر څو د هغوی په طرحم کې هغوی وسله ونه اخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعري کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوئ چې کافي دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعري پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغوی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول، او دا مسله وه. دلته هغه رنګ د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډېری وطن ته ولاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي، لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې، کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلی وي چې دغه هڅې نیمګړې شي، او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلی وي چې خلک لومړنۍ ستونزو ته ډېر هڅه فکر وکړي یا ذهني دې ته آماده نه وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنې په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې، یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیز شبکو زیاته کارونه وي چې زیات کسان کولی سي چې اوس خپل خبره په یوه دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي؟ هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکلی سي، هغه کولی سي چې ځان ته خپله مینهوال راجلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شایم شته، ولې د ټولنیز شبکو کې هغسې کله د شاعر په توګه کې زه ووایم هغسې خوند نه وي لکه څنګه چې په مشاعره او یا فرهنګي پروګرام کې دینه نه وي. دوی د شاعرانو او لیکوالانو دا پوهېږي ځکه چې هلته کله چې په خپله موجود وي، نور ورسره موجود وي، مخامخ واورېدل شي، د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دی ته چې آنلاین، ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو، تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسېږي، ستا مقاله، ستا لیکنه، ستا شعر، ستا وار وي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان دي په همدغه وخت کې، هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دي ستا شعر ولولي یا د غبرګون ورته وښيي، نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري، خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه، وطن حالات، د دوی ذهني مسله چې ده، هدې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده، نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي، او دا تیت پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې، نظر ته وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به چاپول، هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و، خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي، او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي؟
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري، او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه، ته شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه، ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو ځلې چاپ شول، نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. د موږ ټولنه چې ده تر ډیره پورې ډیره مختلفه ټولنه ده. معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډیر د ټیټ ذوق خلک هم شته، نو که چیرته کېدای شي هغه به هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي، د لوړ ذوق ادبیات دي، په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هم هغه دي. یعنی موږ داسې یوه اداره نه لرو نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتاب نه چاپوي، دا د چاپوي چاپ دې شي، پرېږدې شي، هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري، خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري، او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې مېشت افغانان چې هر یوې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي، چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت یې ستاسو په نظر څه دی؟
علت یې په یوه حساب باندې دا دی چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزې دی. نو دغه کسه هم دا بې اغېزې نه دی. دوی وایي چې ښه که مې وژباړه نو خپور به چیرته کړم، که یې خپور کړم نو وبې خلي څوک، که یې وخلي وبې لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی، او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي، او کېدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډیری فرهنګیان په بهرنیو هیوادونو کې اوسېږي، ډیری هغه کسان په بهرنیو هیوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي، زه وایم دغسې به ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره. یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړل شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي. ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شهلا کېږي، خو د قناعت وړ نه دی.
ټیکنالوژي د پرمختګ سره، د بوختیاو د زیاتېدو سره، په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک که په ډرایو کې که په بل کار اخته یې هم په صوتي بڼه یې اورېدلې سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوی د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه، په سي ډي کې، په فلاش کې، په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپله اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم. یعنی دا اغېزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلي دي، او ځینې ژباړي دي، او ځینې کتابونه یې ثبت شوي دي، خبرېږي پکې، اغېزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په هغه مطالعې په کلتور باندې نورم اغېز ولري. چې یعنې
کتابونه بې سواد سړی چې لیک لوست نسی کولی، هغه هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولې دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواد سړی دپاره به هم اغېزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده کس هم ترې واوري. کېدلی شي ځینې ناولونه وي، ولې په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب، مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې سوي دي. مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګر ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسره، او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یو ستونزه به بل موجوده وی هغه د چې د کاروندګر د تمرکز به او اړوی باندې باندې سمره ممکن وی چې یو کلیوال بازګار دی کتاب نه وی لوستای و نشي لوستلای او هغه د بیا د تمرکز پیدا کړی چې دا څه وایي د دې په توګه باندې بیا ویډیو باندې راغیزمنه وی خو بیا ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیوي بڼه باندې ورته وښودل شي یعنی زه مخالف نه یم زه موافق یم د آډیو د کتابونو ولی زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډیر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو باڼه راباندې راووزي دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای دی چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي دا به لا منفي اغېز پرې ولري
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایست چې زیاتې هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي خو لکه هغه ډېر مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي دا حالت په دې وخت باندې نه پاتې کیږي دا به حتما تغییر کوي زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روخانه ساتي هغه هیله ده هیله باید ولرو او دویمه خبره ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې مراوخلو که مایوسي موږ په ژوند کې مراوخلو پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خبر کړی وي مثبت نشي خبرولی زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل تن هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي او هیله چې ده دا په دې معنا ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي ښه ده چې هیله بښونکي وي که څه هم هیله هیله په هر صورت موجوده ده خو دې ته باید رنګ ورکړل شي وخت به ونیسي په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت له تاسو مننه چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته خپل تجربه خپل نظریات مور سره شریک کړل
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه مخ په